السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما رضوان مراد سلامونه ومنې په دې هیله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. په دې خبري مجلې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. نن چهارشنبه د 1438 مریض کال د قوس 25 نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي درته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه ریپورټونه لرو. خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. د امریکا د ولسمشر مرستیال وی واشنگتن په افغانستان کې د خپل حضور زیاتولو پرته بل چاره نه لري او کده کرزی حکومت ناکامیږي نو دا به د متحده ایالاتو لپاره یو لوی ستونزه وي. په هلمند کې پرونی ځان وژونکي حمله دوه انګلیسي او دوه د ملي اردو سرتیري وژلې دي. امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره د مرکزی آسیا د نوې لارې استعمال پراخ کړی دی. گرجستان غواړي په سومیاشت کې خپل دریمه ډله سرتیري هم افغانستان ته واستوي چې په جنوبی ولایتونو کې به ځای پر ځای شي. د ناټو سرمنشي نن په ماسکو کې د روسیې له مشرانو سره د افغانستان د مسئلې په حق له خبرې کوي. د عراق پایتخت بغداد 13 ورځې یو ځل بیا خونړۍ او بمي چاودنو ولړسو. او د متحده ایالاتو د کانګرس د نوي تصویب شوي قانون له مخې هغه کمپنۍ به جریمه کیږي چې ایران ته د تیلو په انتقال کې مرسته کوي. ل ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په خپل نوې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو ډیر شو زر سرتیرو د استولو پریکړه کړې او د پوځي چارواکو په وینا په دې کار سره به په افغانستان کې د طالب وسلوالو فعالیتونو محدود شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سې شنبې پر ورځ ویل متحده ایالات په افغانستان کې باید خپل حضور زیات کړي. د بایدن د خبرو تفصیل د جناقا الکوزی په رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای متحده ایالات په افغانستان کې د نظر وړ حضور لزیاتولو پرته بل چاره نه لري او کچیر د حامد کرزی حکومت ناکام شي نو دا به د امریکا لپاره یو رښتینی ستونزه وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د دې هیواد له یو خبری تلویزیونی کانال سره مرکې کې ومنله چې د ترورستانو زیات ګواښونه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه دوی ته متوجه دي او د جمهور رئیس اوباما ادارې هلې ځلې زیاتې کړي چې د دې ستونزې په اړه د اسلام آباد زیاته همکاري راجلبه کړي. جو بایدن زیاته کړه د نوې ستراتیژۍ مقصد دا نه ده چې افغانستان د اشغال او یا ورغول شي. دا د ستراتیژۍ په کلماتو کې یو اساسي بدلون دی په دې معنی چې مقصد د القاعده شبکې ماتول دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا د پاکستان په نسبت ولې افغانستان ته زیاتې ژمنې کړي وویل دواړه هیوادونه په ستراتیژیکي لحاظ حیاتي اهمیت لري. د زیاته کړه که چیرې په افغانستان کې کومه خلا او مصیبت رامنځته کیږي او د افغانستان حکومت ناکامه شي نو موږ به له واقعي ستونزو سره مخامخ شو. دا به ډېره ګرانه وي چې اټکل وکړو هغه مهال به د سیمې او نورو هیوادونو په ډله کې روسیه چین او عراق څه ډول ځواب وایي. نو په دې توګه افغانستان ته د عسکرو د زیاتولو هدف د افغانستان باثباته کول دي او موږ ته دا مجال راکوي چې په پاکستان کې د القاعده چاره هم وکړو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د پاکستان د همکارۍ په اړه ویل پاکستان له امریکا سره د همکارۍ په کار کې لا هم اوږد مزل په مخ کې لري. خدای ویل چې په دې اړه یو څه پرمختګ شوی دی. بایدن زیاته کړه څو کاله وړاندې به د دې خبرې یادول هم ګران وای چې جنرال مشرف دې ګوښه او قدرت دې له وینو تویدو پرته نورو ته وسپاري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په مرکې کې دا هم ویل موږ نه غواړو چې افغانستان خپل کړو. موږ یوازې دومره غواړو چې طالبان په کافي اندازه کمزوري کړو چې د افغانستان حکومت مخه ونیولی شي او د پخلاینې عملیه پر مخ بوزي.
و امریدل چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل حضور زیاتوي. دا به اصل کې چې د امریکا متحده ایالاتو په تدریجي ډول په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره د مرکزی آسیا د نوې لارې استعمال پراخ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت مرسل ډیوډ سیډنی د سنا یو کمیټې ته ویل متحده ایالاتو په تیرو یولسو میاشتو کې د مرکزی آسیا د اورګاډو د پټلیو له لارې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د موادو شاوخوا 5000 کانتینرونه انتقال کړي دي. دا نوې لار د روسیې، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي. د امریکا دفاع وزارت مرستیال وایي متحده ایالاتو په تیلې چې په راتلونکي کال یعنې په افغانستان کې د نورو 150,000 عسکرو د ځای پر ځای کېدو په مهال به دې هېواد ته د کنټینرونو شمیر نور هم زیات شي. دی وایي د مرکزي اسیا په دې نوې لار سره د موادو د انتقال په کار کې د پاکستان اړتیا کمیږي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزې د عملی چارو د لټولو ملي کانفرنس پرون په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا پرانستل شو. د دغه درې ورځني کانفرنس د پرانستلو په غونډه کې د افغانستان حکومت د کابینې غړو د سره محکمې او لوی څارنوالۍ چارواکو د ملي شورا ځینې غړو بهرنیو ډیپلوماټانو کارپوهانو برخه اخیستې وه. نور تفصیل له کابل د احمد زبیر شمن په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی د اداري فساد پر ضد د مبارزې دغه کانفرنس ارزښمن وباله او له ګډونوالو یو غوښتل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره عملی لارې چارې وسنجوي. حامد کرزی اداري فساد د خپل هیواد او د حکومت پر لمن تور دغه وباله خو ویل چې د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا ده.
زه خپله پوهیږم زموږ په خپل حکومت کې او په ټولنه کې فساد په ورځ نه صبر کولای، نه هم په څو کال کې مطلق وکولای شو. دلته هدف دا نه دی چې موږ غیر واقعي بنانا او غیر واقعي اقدامات وکړو. داسې اقدامات صرف په خبرو کې وي او عملا هیڅ لاسته را نه وړي. نه، منظور دا دی چې هغه وکړو ترڅو نتیجه واخلو.
جمهور رئیس وویل حکومت به د مقرراتو او قوانینو د اصلاح او د ادارو د ساده کولو پروسې ته چې هغه د اداري فساد له منځه وړلو لپاره یو شرط وباله ادامه ورکړي. هغه یو ځل بیا دا هم ومنله چې یو شمیر دولتي چارواکي د اداري فساد په پیسو په بهر او په ځانګړې توګه دوبۍ کې د شتمنیو خاوندان شوي دي او ویل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې اداره د دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبت پروسه ګړندۍ کړي. کرزی د بهرنیو وادونو او موسسو لخوا په دولتي ادارو کې ځینو کارکونکو ته د لوړو معاشونو او امتیازاتو د ورکولو یادونه هم وکړه. ویل چې دا کار اداري فساد تلمن وهي. نوموړي په افغان دولت کې د ملکی پوځي او امنیتي ارګانونو په غیر سیاسي کېدو ټینګار وکړ. یاد شوی کانفرنس د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي د څارنې د عالی ادارې لخوا جوړ شوی دی. دغه ادارې رئیس محمد یاسین عثماني وویل چې په کانفرنس کې به کاري کمیټې د اداري فساد په بیلابیلو برخو خبرې وکړي. عثماني په خپلو خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو لګښت ته هم اشاره وکړه. ویل چې په دې برخه کې اداري فساد د حکومت له اداري فساد سره د مقایسې وړ نه دی. د یاد شوي کانفرنس د جوړېدو ژمنه جمهور رئیس حامد کرزي د لوړي په مراسمو کې وکړه.
خبري مجله اوري. ګرجستان غوړي خپل درې مډل سرتيري افغانستان ته واستوي. دا ګرجستان د ولسمشر د دفتر مطبوعاتي مشر پرون ویل چې د دوی دا اضافي ځواکونه به د افغانستان په جنوبي سیمو کې ځای پر ځای شي. له مسکو نه فرید عمر په دې اړه رپورټ لري.
ګرجستان غواړي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد نړیوال ټولنې سره د همکارۍ په موخه په افغانستان کې د خپلو 1600 ځواکونو شمیر نور هم زیات کړي. دا مطلب د سه شنبې په ورځ د ګرجستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مشري منانا مان جګالازی څرګند کړی دی. منانا وایي د ګرجستان جمهور رئیس میخایل سکاشویلی یو ځل بیا په ټینګار سره ویلي چې ګرجستان د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ نوښت چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر نور هم زیاتوي ګرجستان یې ارکلی کوي. او ګرجستان هم په تیر ده چې په هغه هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي او نور اضافي عسکر ولیږي. تمه کېږي د ګرجستان اضافي عسکر په افغانستان کې د برېټانیا د مسؤلیت په ساحه کې فعالیت وکړي. خو منانا مان جګالازی ونه ویل چې دا وار به څومره عسکر افغانستان ته ولیږي. ګرجستان د نومبر په 14مه نیټه یو ټولی عسکر افغانستان ته ولیږل چې دمګړۍ د فرانسوي 1600 ځواکونو سره په کابل کې فعالیت کوي. هغه وخت د ګرجستان د دفاع وزیر ویلي و چې د 2010 میلادي کال په پسرلي کې به نور 900 تنه پوځیان چې یو کنډه کېږي افغانستان ته ولیږي او د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو د مسؤلیت په ساحه کې به فعالیت کوي. شوی اوس اوس په افغانستان کې د ګرجي عسکرو شمیر 133 ته رسیږي. په دې وروستیو کې ګرجستان ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر تر 100 تنو پورې ورسوي. د دې تر څنګ د ګرجستان ولسمشر میخایل سکاشویلی په دې وروستیو کې د برېټانیا د ټلیګراف د ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دسمبر په 12 نیټه له چاپه وتلي ویلي چې ګرجستان نه یوازې افغانستان ته عسکر لیږي بلکې په هغه هیواد کې د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړولو لپاره خپله تجربه شریکوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې دوام کوي. په افغانستان کې په 5 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 سپه په ډېر صفه ډول اوریدل شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرونسي شنبه ویل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو له هغو دریو غړیو سره لیدلي چې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. سره صلیب ویلي چې دغه کتنه د افغانستان په شمال لویدیځ نارامه ولایت بادغیس کې ترسره شوې. د کمیټې په دې اړه چې دغه بندیان په څه وضعیت کې دي، هغوی پولیس او کپوزیان دي څه نه دي ویلي، خو دومره ویلي چې له ډېرو خبرو تر وروسته طالبان ورته اجازه ورکړې چې دغه کتنه ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات نوري اسنوري وړاندې کوي.
د سره صلیب کمیټې چې مرکز په جنیوا کې دی په یو بیان کې ویلي له دغو بندیانو سره د نومبر د میاشتې په پای کې په بادغیس ولایت کې چې په وروستیو کې پکې د ناآرامۍ پیښې زیاتې شوې لیدلې دي. د سره صلیب د کمیټې د هیات مشر ریتو سټاکر چې له دې بندیانو سره یې کتلي وویل دا په افغانستان کې د روانې جګړې له پیل راهیسې لومړی ځل دی چې سور صلیب د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا زندانیانو سره ګوري. سټاکر زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په نورو سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو او د دولت ضد نورو ډلو په لاس نیول شوو کسانو سره وګوري څو ډاډ حاصل شي چې له وسلوالو نښتو سره په تړاو نیول شوو کسانو سره انساني چلند کیږي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دغه درې وړه کسان څه وخت طالبانو برمته کړي، دوی پولیس دي او که پوځیان، او نه هم د دوی د روغتیايي حالت او د اوسېدو د شرایطو په اړه څه ویل شوي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د جنیوا د کنوانسیون له مخې هیوادونه مکلف دي چې نړیوال سره صلیب ته اجازه ورکړي چې له بندیانو سره وګوري، او وروسته د خپلې څېړنې نتایج سپارښتنې او اندېښنې په ډېر محرمیت سره له مربوطو خواوو سره شریکوي څو د انساني چلند ډاډ حاصل کړي شي. ښاغلی سټاکر وویل د بشري حقونو نړیوال قانون د ټولو هغو کسانو چې د نړیوالو یا افغان امنیتي ځواکونو او یا هم د دولت پر مخالف وسلوالو پورې تړلي وي او د جګړو په ارتباط نیول کیږي د خوندیتوب ضمانت کوي. په جنیوا کې میشت د کمیټې یو ویان سیمون شورن وویل موږ له څو کالو راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره په خبرو اترو بوخت وو څو دوی ته قناعت ورکړو چې له بندیانو سره کتنو ته اجازه ورکړي، او زیاتوي دا ځکه دوی د دغې جګړې یو اړخ دی. شورنو زیاته کړه موږ له طالبانو سره د دې لپاره تماس ټینګ کړی تر څو له هر څه مخکې د بشري وضعیت مسلې ته د دوی ډېر پام راجلب کړو او په دوهم قدم کې دا ډاډ حاصل کړو چې ټولې خواوې باید زموږ حضور ومني. نړیوال سره صلیب ویلي انتله هڅه کړې چې د بندیانو او کورنیو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. سور صلیب وایي له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ده په دې هیواد کې له 1600 تقریبا ځایونو څخه کتنه کړې او د څه باندې 14,000 کسانو نمونه ثبت او راجستر کړي دي.
د سری صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په تیرو 8 کلونو کې د افغانستان په زندانونو من جمله د بګرام په محبس کې د بندیانو وضعیت څارلی دی. د کمیټې په تیره بیا د امریکا تر ولکې لاندې د بګرام په محبس کې بندیانو ته څه نا څه لاره هواره کړې چې له خپلو خپلوانو سره ویډیویي تماس ونیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د مسؤلیت او د وکیلانو د امتیازاتو کمیسیون د سه‌شنبه پورس د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست او د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال خپل غونډې ته راغوښتي وو، او په یو شمېر رسنیو کې وکیلانو د افغانستان ملي دینی او فرهنګي ارزښتونو ته د سپکاوي په وړاندې د چارواکو د جدي غبرګون غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حل کابل نه د اجمل تورمان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د مسؤلیت او د وکیلانو د امتیازاتو کمیسیون وایي چې په ځینو رسنیو کې د وکیلانو شخصیت او د افغانستان ملي دینی او کلتوري ارزښتونو ته سپکاوی کیږي، نو په کار ده چې افغان چارواکي د دغو رسنیو په وړاندې جدي غبرګون ښکاره کړي. د دغه کمیسیون غړیو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست او د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال خپلې غونډې ته راغوښتي وه او په دې برخه کې شته ستونزې له دغو چارواکو سره شریکې کړې. د ولسي جرګې د مسؤلیت او د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون مشر حاجي فرید وویل چې په کار د رسنۍ د وکیلانو شخصي او کاري ژوند پرتله کړي او دا چې سرغړونه کېږي دوی د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دوی وایي زه نه پوهېږم دغه دوستان چې داسې عمل ترسره کوي آیا داسې کوم قانون شته چې دوی ته تر دې حده اجازه ورکړي چې د یو چا په شخصي حریم کې مداخله وکړي او که قانون نه وي د دوی په وړاندې باید څه وشي. په دې برخه کې موږ د جدي اقداماتو غوښتونکي یو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست عبدالکریم خورم وویل چې دوی په دې برخه کې غلي نه دي ناست او تر اوسه پورې په دې اړه درویش دوسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. ښاغلي خورم په دې برخه کې د قضایي ارګانونو بې غوریو ته هم اشاره وکړه او وویل چې د بهرنیو سیریالونو د خپرولو د دوسیې په اړه له یو کال راهیسې لا تر اوسه کومه پرېکړه نه ده شوې. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وویل چې په دې برخه کې کار شوی دی او دوی هڅه کوي چې لا هم خپلې هڅې جدي او ګړندۍ وګرځوي. د طالبانو د حکومت راپرځېدلو وروسته په افغانستان کې د رسنیو شمېر زیات شوی دی او د بیان ازادۍ د دغو رسنیو کار ته یو نوی رنګ ورکړی دی. خو له دې سره سره کله ناکله په رسنیو دا انتقاد کېږي چې د رسنیو قانون تر پښو لاندې کوي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 3.
ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې خپرونه کوي. په کندهار کې د 12 ټولګي او له 1200 څخه زیات فارغ تحصیلانو څخه د کانکور ازموینه پرون واخیستل شوه. په دې ازموینه کې د کندهار برسیره د زابل او اورزګان محصلانو هم برخه اخیستې وه. نور تفصیل لسیمه د ازادي راډیو د خبريال پر ریپورت کې.
د کندهار په پونتون کې د جنوب لویدیځ حوزه له 1200 غوښته کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې سږ کال له 12 ټولګي څخه فارغ شوی وو. د کندهار والي توریالی ویسا د کانکور ازموینې د پرانیستې پر مهال د خوشي د څرګندولو ترڅنګ زیاته کړه:
د خوشي ځای دی چې موږ سږ کال تقریبا د اضافه تر 1200 شاګردان د دې حوزې څخه د افغانستان د لوړو تحصیلاتو په مؤسسات کې د شمول لپاره اشتراک کوي. د سالک شته چې ولیدل پروسه د حیران د پروسه د سوالو
د ازموینې ګډونوالو پروسه رڼا او د ازموینې د پاڼو سوالونه د دوی له سویې سره برابر وبلل. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی چې په ازموینه کې ګډون کړی وویل چې یوازې تعلیم کولی سي چې هلمندیان له روانې غمیزې راوباسي. نوموړي خپل هوډ داسې څرګند کړ:
څه وخت چې موږ د مکتب څخه فارغ شو نو موږ خپل د هلمند ولایت اوزاد چې وکتل ډېر زموږ د هلمند ولایت ټوله دنیا ته معلومي د هلمند ولایت اوزا ډېره غم لړلې ده او ډېره پسپاته ده. نو مې د ځان سره د قاطع تصمیم ونیوئ چې زه به درس وایم او زه به عالي تحصیلات کوم. خپل هلمند ولایت ټول افغانستان ته به خدمت کوم.
د ازموینې یو بل ګډونوال وایي:
ډېر ښه خوشحاله وو چې د دوی د پروګرام څخه د دوی د سوالو او د دوی د کلنار څخه موږ ډېر ښه خوشحاله یو.
په جنوب لویدیځ اوزا کې روانو نامنې د پوهنې بهیر ټکنۍ کړی ده. په اکثرو سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې دا د دې لامل سوی ده چې ډېری زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه محروم سي. خو چارواکي وایي هڅه کوي ټولې هغه ښوونځي پرانیزي چې دا مال د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د وخت له نپال د ازادي راډیو کندهار.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي راډیو د سپورتي خبرونه چې په خوا به د دوشنبه پورې د ماسپخین په 2 بجو خبرېدله، اوس د جمعې پورې په 3 بجو اوریدلای شي. د اقلیم د بدلون په اړه د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې جوړ شوې غونډه کې د ودی په حال او پرمختللو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي او د خبرو د بیلار کېدو غوښونه هم زیات کړي دي. د ساړه جنگ د کلونو په اوږدو کې به معمولا روسي او چین اعتراضونه کول چې شتمن هیوادونه باید د اقلیم د بدلون د مخنیوي په اړه د غازونو د خپرېدو زیات بار پر غاړه واخلي. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څنګه په ریپورت کې اوري چې جناقه الګوزه اوروي.
د کوپنهاګن د کانفرنس د ناکامه کېدو خطرونه زیات شوي دي. د دې بیرې خبرداری د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبه په ورځ ورکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ډنمارک ته روانېدو مخکې په نیویارک کې وویل، وخت ډېر کم دی که موږ چیرې هر کار مشرانو ته پرېږدو چې هغوی دې په وروستۍ لحظې کې حل کړي، نو دا خطر شته چې یا به موږ یوه کمزورې معامله ولرو او یا به هم هیڅ توافق یا معامله رامنځته نه شي. په کانفرنس کې د ودې په حال او پرمختللو هیوادونو ترمنځ بیلتون بیخي په ډاګه شو. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدودف د دوشنبه په ورځ په خپلې کمپیوټري پاڼه کې ولیکل چې پرمختللي هیوادونه باید د غازونو د خپرېدو د کمیدو زیات بار په اوږو یوسي. مدودف
وایي،
زه دغه راز فکر کوم د ودې په حال او پرمختللو هیوادونو د ژمنو د تعین په کار کې باید چې تفکیک ولرو. موږ ټول په یوه حالت کې نه یو. دا ژمنې باید چې له اقتصادي فرصتونو سره ټکر ونه کړي، او تر ټولو مهمه دا چې د هر هیواد له پراختیایي اولیتونو سره باید په تضاد کې واقع نه شي. دا څرګنده ده چې د ځوانو صنعتي شوو هیوادونو اقتصاد د صنعتي شوو هیوادونو په پرتله د منابعو زیات مصرف ته اړتیا لري.
د روسیې جمهور رئیس مدودف دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې تېره اونۍ چین په کانفرنس کې د ودې په حال کې هیوادونو په مشرۍ د اعتراض غږ پورته کړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ژیانګ یو د سې شنبې په ورځ وویل، پرمختللو هیوادونو د ودې په حال کې هیوادونو باندې د داسې غوښتنو فشارونه اچولي چې د کوپنهاګن کانفرنس به له ستونزو سره مخامخ کړي. په کانفرنس کې د چین او روسیې دا دریز د حیرانتیا وړ دی، او دا ځکه چې دا دواړه هیوادونه د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې هم راځي په کومو چې دوی اوس انتقادونه کوي. په کانفرنس کې د بې اعتمادۍ بله مسله دا ده چې هر هیواد هڅه کوي داسې سیاست وکړي چې د غازونو د خپرېدو د مخنیوي په اړه د خپلې خوښې شرایط وضع کړي. د دوشنبه په ورځ د ودې په حال کې هیوادونه په خپلو کې د پیوستون ښکاره کولو په دود د 5 ساعتونو لپاره له کانفرنس څخه د اعتراض په ډول ووتل. د کوپنهاګن غونډه به د دسمبر په 13مه د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، او د نړۍ یو شمېر نور مشران به هم پکې ګډون وکړي. دا چې په غونډه کې د نړۍ د شاوخوا 100 هیوادونو مشران راټول شوي، د جمعې او یا شنبې په ورځ به نتیجه معلومه شي او کیدای شي نړیوالو ته ووایي چې په یو تړون باندې موافقه ممکنه نه وه.
خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې خونړیو چاودنو لسګونه کسان وژلي دي، او تېره ورځ هم د ډیری غازی خان سیمه یوې ځانوژونکې چاودنې ولړزوله او تر دېرشو زیات کسان یې وژل. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه جنرال وي د پاکستان د پوځ لوړ رتبه جنرال ورته ډاډ ورکړی چې نیت نه لري ملکي واکمني د کودتا له لارې نسکوره کړي. پاکستان چې د خپل تاسیس په 26 کلن تاریخ کې شپږ ځلې پوځي کودتاوي تجربه کړي، په اوس وخت کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزمن مبارزه کې ښکیل دی. د امریکا د مرکزي قوه د قمندانۍ مشر جنرال ډیوډ پاتریوس اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې کیانی ورته ډاډ ورکړی چې ملکي واکمنۍ ته متحد دی. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د امریکا د مرکزی قواو د قمندانۍ مشر جنرال ډیوډ پاتریوس وایي متحده ایالات د پاکستان پر اردو باور لري چې نیت نه لري د کودتا له لارې واک ترلاسه کړي. پاکستان چې د خپل تاسیس په 26 کلن تاریخ کې شپږ ځلې پوځي کودتاوي تجربه کړي او هیڅ یوه ملکي حکومت یې خپله دوره نه ده بشپړه کړې، په اوس وخت کې له وسلوالو طالبانو سره په سخت مبارزه کې ښکیل دی. جنرال پاتریوس اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. رویټر اژانس لیکي د پاکستان ټول پوځي ځواک د هیواد دننه او بهر د لویدیځو هیوادونو لکه متحده ایالاتو او برېټانیا لخوا چې پر حکومت فشارونه راوستي څو پوځي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې جدي ونډه واخلي له نږدې څارل کېږي. د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د 26 کلونو نیمایي برخه وخت چلولی، او هیڅ یوه ملکي حکومت په دې اټومي وسلې لرونکي خو بې ثباته هیواد کې خپله دوره نه ده بشپړه کړې. جنرال پاتریوس په اسلام آباد کې له پاکستانیو خبریالانو سره په خبرو کې وویل، د پاکستان پوځ ورته ویلي چې نیت نه لري ټاکل شوی ملکي حکومت رانسکور کړي. پاکستانیو ورځپاڼو نن د جنرال پاتریوس له قوله ویلي کله چې له هغه څخه په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې له جنرال کیانی سره د هغه د کتنې په اړه پوښتنه وشوه. پاتریوس وویل، زه داسې نښې نښانې نه وینم چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی به د دغسې یوه اقدام په فکر کې وي. هغه زیاته کړه، کله چې موږ په دې اړه خبرې کولې دوی وویل د انتخاباتو له لارې ټاکل شوي ډیموکراتیک حکومت ته ژمن دي. د پاکستان پوځ ته د هغه ځواک په سترګه کتل کېږي چې په ستونزمنو حالاتو حتی د کودتاګانو له لارې د ملکي حکومتونو په بې اعتباره کولو سره یې د دې توان لرلی دی چې هیواد یو موټی کړي. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری چې په هیواد کې له ډېر محبوبیت نه دی برخمن او له واشنګټن سره د هغه اړیکو هم د اعتبار ته زیان رسولی، په سیمه کې د یوه کړکېچن حالت له امله د خپل سیاسي بقا لپاره لاس او پښې وهي، او له بلې خوا یې ممکن نږدې همکاران د اداري فساد له پخوانیو دورونو سره بیا مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات او بریتانیا پر پاکستان فشار زیات کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو او القاعده جړلې دي وباسي چې له پاکستانه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو حمله کوي. رویترز لیکي دغه غوښتنه ډېره حساسه په دې خاطر ده چې ډېر پاکستانیان له دې سره سره چې وسلوالو په ښارونو او ښارګوټو کې خونړیو حملو ته زور ورکړی داسې انګېري چې ګواکې د پاکستان حکومت د امریکا لپاره جنګیږي. د حالاتو په خرابېدو سره خونړیو شخړو د دې هیواد پر اقتصاد هم بد اغېز کړی او پانګوال یې بېزله کړي چې په دې هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي چې په نتیجه کې اقتصاد له رکود سره مخامخ شوی دی.
د پاکستان په اړه مو رپورټ واورېده. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن نن په مسکو کې د روسیې له مشرانو دیمیتری مدویدیف او دغه هیواد له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وویني. راسموسن ویلي هغه بل روسیې وغواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیزولو په شمول د افغانستان په مسأله کې خپله همکاري زیاته کړي. نوموړي ویل مسکو له دمخه متحدینو ته د دغه هیواد له خاورې افغانستان ته د اکمالاتو کولو پیشنهاد کړی. تمه ده چې د نن ورځې په خبرو کې به د میزایلو د دفاعي سیستم او د اروپا د امنیتي جوړښت په اړه د روسیې پر پیشنهاد هم خبرې وشي. په عراق کې تیره ورځ د یو لړ موټر بم چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شول. پولیسو ویلي د پایتخت بغداد په مرکزی برخه کې 3 چاودنې وشوې چې 4 تنه مړه او 14 نورې ټپیان کړل. له دغه چاودنو وروسته د عراق په شمال کې موصل ښار کې هم یو درنې چاودنې له عمله 4 تنه وژل شول. دا په دې وروستیو کې د بم بریدونو 4 مړه لړۍ ده چې دولتي ودانۍ او د بغداد کلکه امنیتي سیمه یا گرین زون چې د امریکا سفارت پارلمان او وزارتونو پکې موقعیت لري په نخښه کوي. سپینه ماڼۍ وایي تمه نه لري چې ولسمشر باراک اوباما به په روانه اونۍ کې له کوپنهاګن څخه د کتنې پر مهال له روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو نوی تړون لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ وایان رابرټ ګیبس ویل د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو د نوي تړون په اړه روانو خبرو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې ډېر ژر به په دې اړه دواړه هیوادونه موافقې ته ورسیږي. د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو د پخواني تړون چې د سټارټ یو په نامه یاد شوی دی د روان ډسمبر میاشت په 15 نیټه موده پای ته ورسېده. او د نړۍ مشران په کوپنهاګن کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس کې ګډون تر روان دي. کانفرنس د جمعې تر ورځې پورې وخت لري چې د نړۍ د تودوخې درجه د پورته کېدو په اړه چې له امله یې ګرمي او سیلابونه زیاتیږي او د سمندرونو د اوبو سطح ورسره پورته کیږي په یو تړون باندې باید سلا شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به د نړۍ د 160 هیوادونو د مشرانو په ډله کې د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي برخه واخلي. او اوس هم له جنقه الکوزي څخه ورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د ورسي او تحولاتو حالاتو په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز رسپانی په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د نورو بهراني وسکرو د ځای په ځای کېدو او د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د روزنې د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. په افغانستان کې د زیات وسکرو او د هغوی د ماموریت په مخ کې ستونزې موجودې دي. ورسپانه د امریکایي چارواکو لخوا لیکي په نورو ستونزو برسېره د افغانستان نامناسبه هوا هم د عسکرو لپاره یو ستر مشکل دی. ورسپانې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د مرستیال جنرال رودریګوس خبره راخستې چې وایي حتی د امریکا د دفاع وزیر هم افغانستان ته د روسي سفر په مهال د خراب هوا له وجې ونه شو کړی چې د الوتکې په واسطه په دې هیواد کې د ډېر امریکایي ځواکونو زینواړو ته لاړ شي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې په اساس د 2010 میلادي کال تر دوهمې نیمایي پورې شاوخوا 1500 نور امریکایي عسکر باید چې په افغانستان کې ځای په ځای شي، خو د ژمي د سختو سړو له وجې چې ممکن 3 میاشتې دوام وکړي د دې عسکرو انتقال به یو څه له ستونزو سره مخامخ شي. ورسپانه د امریکایي جنرال ویلیام کالدویل له خولې چې په افغانستان کې د ملي پوځ او پولیسو د روزنې چارې پر مخ وړي لیکي د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو روزنه هم اسانه نه ده. د امریکا د پروګرام په اساس باید چې د 2011 کال د جولای تر میاشتې پورې د افغاني سرتیرو شمیر له 1,290,000 څخه 2,280,000 کسانو ته پورته شي. په دې توګه به امریکا وکړی شي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي، خو د جنرال رودریګس په وینا په دې کار کې هم ستونزې موجودې دي. نیویارک ټایمز زیاتوي بله ستونزه په پاکستان کې د طالب وسلوالو د مرکزونو موجودیت دی، له کومه ځایه چې وسلوال په افغانستان کې حملې کوي. امریکایي چارواکو له پاکستاني مشرانو سره په هرې کتنه کې دا مسله یاده کړې او په دې وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندې مشر جنرال پیټریاس پاکستان ته د خپل سفر په مهال له دې هیواد څخه وغوښتل چې د حقانی د شبکې په ضد عمل وکړي، خو د پاکستان پوځیانو د امریکا دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. جینز انټلیجنس ریویو خپرونې د القاعده او طالبانو د ګټو ټکر تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي طالبان په دې وروستیو کې زیار باسي چې ځانونه ملي وښیي او ملا عمر په وروستۍ اعلامیې کې ویلي چې طالبان نه غواړي کوم غربي هیواد ته زیان ورسوي، بلکې غواړي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. خبرونه زیاتوي القاعده نړیواله مفکوره لري او په هر ځای کې د لویدیز په ضد د فعالیتونو هڅه کوي. د مفکوري لپاره هم د القاعده اکثر غړي سلفیان دي چې د طالبانو نظریاتو ته چندان درناوی نه کوي. همدا دلیل ده چې د پاکستان د کوټه ښار کې د طالبانو د رهبرۍ شورا پکې ده او دغه راز د افغانستان په جنوب کې د القاعده فعالیتونه زیات نه دي. د خبرونې په باور د افغانستان په ختیځ په خاص ډول د حقانی په ډله کې د القاعده شبکې ملاتړي زیات دي او همدا علت ده چې د دې سیمو په عملیاتو کې القاعده وسلوال زیاته ونډه اخلي. خبرونه لیکي که څه هم چې د محافظه کارو طالبانو د کوټې شورا او القاعده ډلې ترمنځ یو بیلتون تر سترګو کیږي، بیا هم القاعده د طالبانو په نورو ډلو کې کافي ځای لري او په پاکستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
د سهار ونی مبه جی کی دن کی دی دنن اوسې دوه ما سهرنی خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در مجله صبح امروز طوری که همکارم اشاره کرد من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. معاون رئیس جمهور امریکا می گوید این کشور جز توسعه حضور در افغانستان راه دیگری پیش رو ندارد. حمله انتحاری دیروز در کابل حداقل 8 کشته و در حدود 40 زخمی به جا گذاشت. دو عسکر برطانوی و دو عسکر افغان در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت هلمند کشته شده اند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز کنفرانس ملی مبارزه علیه فساد اداری را در کابل افتتاح کرد که 3 روز ادامه می کند. برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز در 14 ولایت جنوب و شرق افغانستان آغاز گردید. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی می گوید برای نخستین بار با زندانیان محبوس نزد طالبان در افغانستان دیدن کرده است. برخی اعضای پارلمان اتحادیه اروپا بر اقدام برتانیا و فرانسه مبنی بر اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از این کشورها اعتراض کردند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به حکومت این کشور امر کرده تا یک زندان دارای تدابیر شدید امنیتی در ایالت ایلینوی را برای اسکان برخی از زندانیان گوانتانامو مهیا سازد. رهبران کشورهای متعدد جهان برای اشتراک در کنفرانس تغییر آب و هوای جهان در حال رسیدن به کوپنهاگن پایتخت دنمارک هستند. و مجلس نمایندگان امریکا یک لایحه را تصویب کرد که طبق آن شرکت‌های خارجی که به ایران نفت تدارک می‌بینند جریمه می‌شوند. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در استراتژی جدید خود در مورد افغانستان درباره فرستادن 30,000 عسکری دیگر به افغانستان تصمیم گرفته است و به گفته مقامات آمریکایی این عمل فعالیت طالبان مسلح را در افغانستان محدود خواهد ساخت. معاون رئیس جمهور امریکا جوزف بایدن روز سه‌شنبه گفت امریکا باید حضور خود در افغانستان را گسترش دهد. تفصیل موضوع در رسانه‌های غربی به نشر رسیده که جزئیات آن را از همکارم سید سمیع عباس با هم می‌شنویم.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جوزف بایدن میگوید ایالات متحده بجز از توسعه حضور خود در افغانستان راه دیگر ندارد و اگر اداره رئیس جمهور کرزی در افغانستان به ناکامی روبرو شود، این عمل مشکل بزرگی را برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی آمریکا تصدیق نموده است که تهدیدهای تروریستی به قوای آمریکایی در افغانستان بیشتر از کشور همسایه پاکستان سرچشمه میگیرد و رئیس جمهور اوباما تلاش دارد در ساحه حل این مشکل همکاری بیشتر اسلام آباد را جلب نماید. جوزف بایدن افزود هدف استراتژی نو این نیست که افغانستان اشغال شود و یا بازسازی گردد. این کلمات یک تغییر اساسی در استراتژی است که هدف از آن شکست و نابود کردن القاعده می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا نسبت به پاکستان به افغانستان تعهدات بیشتر دارد گفت این کشورها هر دو از نگاه استراتژیک اهمیت حیاتی دارند. و اضافه کرد اگر در افغانستان یک خلا و یا مصیبت حاکم شود و حکومت افغانستان ناکام گردد، در آن صورت امریکا به یک مشکل واقعی دست به گریبان خواهد شد. به گفته او در چنین حالت پیشگویی مشکل است که عکس العمل کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین و عراق چگونه خواهد بود. از این رو به گفته آقای بایدن هدف آمریکا در افغانستان با ثبات ساختن حکومت این کشور است که این عمل زمینه را برای آمریکا فراهم می سازد تا با القاعده در پاکستان هم برخورد کند. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در رابطه با همکاری پاکستان گفت پاکستان در همکاری با آمریکا هنوز یک راه طولانی در پیش دارد، اما او افزود در این ساحه یک اندازه پیشرفت صورت گرفته است. بایدن اظهار داشت چند سال قبل کس حتی حدس هم زده نمی توانست که یک روز جنرال پرویز مشرف از صحنه خارج می شود و بدون خونریزی قدرت را به حکومت انتخابی تسلیم می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه خود به این نکته هم اشاره کرد که آمریکا نمی خواهد افغانستان را تصرف کند و هدف اصلی آمریکا فعلا این است که طالبان به اندازه کافی ضعیف شوند تا حکومت افغانستان خودش بتواند از فعالیت آنها جلوگیری کند و عملیه آشتی آغاز شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
حمله انتحاری دیروز در کابل حداقل 8 کشته و حدود 40 زخمی به جا گذاشت. این حمله در منطقه وزیر اکبرخان در مقابل مهمانخانه احمد ضیا مسعود، معاون قبلی رئیس جمهور کرزی و هتل ایتل پلازا صورت گرفته است که گفته شده به پسر برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی و یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان تعلق دارد. مقامات امنیتی در کابل گفتند تحقیقات در رابطه به هویت شخص انتحار کننده ادامه دارد. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
این حمله انتحاری اولی ساعت 9:45 دقیقه صبح روز سه‌شنبه به وقوع پیوست، جایی که اکثر منازل آن برای مهمانخانه ها و دفاتر خارجی به کرایه داده شده و مهمانخانه احمد ضیا مسعود، معاون اول اسبق رئیس جمهور افغانستان، در آن محل موقعیت دارد. مقامات امنیتی در محل حادثه گفتند این حمله در کنار کشته و زخمی شدن یک تعداد افراد ملکی، خسارات مالی نیز بر جا گذاشته است و در کنار عریق و خسارات بیش از 10 واسطه نقلیه، خسارات نیز به مناظر اطراف محل حادثه وارد شده است. خلیل الله دستیار، معاون امنیتی قماندانی امنیت ولایت کابل، در محل رویداد با رادیو آزادی گفت این عمل کار دشمنان مردم افغانستان بوده است.
دشمنان این مردم یک بار دیگه هم باز مردم آزاده و ماتم زده ما را باز به تشویش ساختند. عمل ناجوان مردانه تهاری را انجام دادند. پلیس و مسئولین امنیتی در مجموع تیمای بررسیشان آمده، بررسی جریان داره.
گفته شده است در میان قربانیان این رویداد تعدادی از نیروهای امنیتی افغان نیز شامل هستند. با گفته شاهدان عینی، زیادترین تلفات این حادثه مربوط به یک شرکت اینترنتی به نام آی گلوبال است که حادثه در مقابل این دفتر صورت گرفته است. صدیق الله، کارمند این شرکت، در محل رویداد به رادیو آزادی گفت
صبح کی ما که می آمدیم از دفتر گست هاوس، باز در این گست هاوس ما از پالوی هتل بچی استاد ربانی همین ایتل پلازا یک دم انتحار شد. سر زخمی خود چی شدیم دیگه طرف پالوی بغل نمی فهمم، همو گارد ایتل پلازا بود، پلیس بود، نمی فهمم تو سوختگی همون جفتیده بود. از نفرای ما سینا یک نفر افغانی زیاد زخمی شده، خاله بود زخمی است، یک بچگا کسوم صفایی میکدو زخمی است، دو دانه ایندیا کما که زخمی شد.
حمله انتحاری صبح روز سه‌شنبه در کابل در حال صورت گرفته است که به خاطر راه اندازی سمینار سه روزه دریافت رهایی اساسی مبارزه با فساد اداری، تدابیر امنیتی شدیدی در کابل اتخاذ شده است. مقامات امنیتی افغان هموارم چو حوادث را به طالبان و سایر مخالفان دولت نسبت می‌دهند، ولی یک سخنگوی طالبان لحظات پس از وقوع این حمله انتحاری از محل نامعلومی به رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری از جانب آنها صورت نگرفته است.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که حمله انتحاری دیروز در کابل حداقل 8 کشته و حدود 40 زخمی به جا گذاشته است. مقامات امنیتی در کابل گفتند تحقیقات در رابطه به هویت شخص انتحار کننده ادامه دارد. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری دیروز در کابل گشایش یافت. هدف از راه اندازی این نشست جستجوی راه بهتر مبارزه با فساد اداری خوانده شده است. در این کنفرانس سه روزه شماری از مقامات بلندپایه دولتی به شمول برخی از اعضای شورای ملی افغانستان، سفرا و عده از تحلیلگران اوضاع سیاسی افغان شرکت داشتند. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خاطر نشان ساخت که دولت وی در برابر مبارزه با فساد اداری جدی عمل خواهد کرد و همچنین به عوامل داخلی و خارجی فساد اداری نیز اشاره کرد. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پشمان در کابل.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر تاکید کرد که دولت افغانستان در نظر دارد تا مبارزه جدی را در جهت از بین بردن فساد اداری در این کشور آغاز کند. آقای کرزی که بر روز سه‌شنبه در آغاز نشست به خاطر جستجوی راه‌های اساسی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت می‌کرد، برگزاری این کنفرانس را یک قدم مهم در جهت تشخیص راه‌های عملی مبارزه با فساد در این کشور توصیف کرد. آقای کرزی فساد اداری را یک لکه ننگ بر دامن حکومت افغانستان خواند، ولی گفت برای از بین بردن این پدیده به وقت کافی نیاز است.
می دانم که فساد را در جامعه و حکومت ما در یک روز و حتی در چندین سال از بین بردن نمی توانیم. هدف این نیست که ما اقدامات غیر واقع بینانه و غیر واقعی را انجام بدهیم. نمی خواهیم تصامیم را اتخاذ کنیم که جنبه عملی نداشته باشد. منظور ما این است عمل را باید انجام بدهیم که از آن بتوانیم نتیجه مطلوب به دست بیاوریم.
رئیس جمهور کرزی به ادامه افزود فساد اداری در این کشور عوامل خارجی و داخلی دارد. آقای کرزی گفت حکومت به تغییر و ساده ساختن آن قوانین و لوایح اقدام خواهد کرد که حامل ایجاد فساد اداری در این کشور خوانده شده است. وی تایید کرد که یک تعداد از کارمندان دولت از طریق پولهای نامشروع در خارج از کشور و مشخصا در دبی صاحب دارایی و ثروت شدند. این نشست برای جستجوی راه‌های اساسی مبارزه با فساد اداری از جانب اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان برانداخته شده است. محمد یاسین عثمانی رئیس این اداره گفت در جریان این کنفرانس با ایجاد کمیته های کاری روی ابعاد مختلف مبارزه با فساد بحث خواهد شد.
مباحث مورد بحث عبارتند از: یک، حمایت سیاسی و اجتماعی از فساد اداری در جامعه. دو، فساد اداری در روند استخدام و مدیریت منابع بشری. سه، فساد اداری به موثر و مسابه مانع دسترسی یکسان به خدمات عامه. چهار، فساد اداری ناشی از تطبیق بودجه داخلی و خارجی، تدارکات، قراردادها و خریداری ها. پنج، فساد اداری در سکتور عدلی و قضایی و ارگان های تنفیذ کننده قانون. شش، فساد اداری ناشی از غصب به ملکیت های دولتی و غیر دولتی. بحث روی ساختارهای تشکیلاتی و صلاحیت‌های کاری نهادهای مبارزه علیه فساد اداری.
آقای عثمانی در خصوص مبارزه با فساد اداری روی نوای مساعدت‌های جامعه جهانی نیز روشنی انداخته گفت فساد در این بخش در مقایسه با فساد در دستگاه حکومت قابل مقایسه نیست. وی افزود در یک پروژه ساختمانی یک قرارداد چندین بار دست به دست می‌شود و بالاخره پول کمی از بابت آن قرارداد در کشور به مصرف می‌رسد. رئیس جمهور کرزی بنگام سخنرانیش در مراسم تألیف دور دوم ریاست جمهوری بر مبارزه جدی با فساد اداری تاکید کرد و همچنان تعهد نموده بود که افراد فاسد در کابینه جدید افغانستان جا نخواهد داشت. در حالی که حکومت افغانستان از تلاش‌های تازه به خاطر از بین بردن فساد اداری در کشور خبر می‌دهد، شمار زیاد از کارشناسان افغان این کوشش‌های حکومت را ناکافی خوانده و خواهان اتخاذ تدابیر جدیتر در جهت مبارزه با فساد اداری در افغانستان هستند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که رئیس جمهور کرزی دیروز کنفرانس ملی مبارزه علیه فساد اداری را افتتاح کرد. رئیس جمهور کرزی هنگام گشایش همین کنفرانس از عبدالاحد صاحبی شاروال کابل حمایت کرده او را یک شخص پاک توصیف نمود و از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواستار شد تا قضیه آقای صاحبی را بار دیگر مورد غور قرار دهند. این در حالی است که شاروال کابل از سوی یک محکمه به اتهام دست داشتن در فساد اداری به 4 سال حبس فیزی محکوم گردیده است، اما گفته می شود بعد از حکم محکمه شاروال کابل هنوز هم به کارش ادامه می دهد. جزئیات بیشتر در این باره از سید فتح محمد بها از کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که بروز سه‌شنبه در کنفرانس ملی دریافت راه‌های عملی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت می‌کرد، عبدالاحد صاحبی شاروال کابل را یک شخص صادق و پاک خواند.
چند روز پیش شاروال صاحب کابل صاحبی سر محکوم به 4 سال حبس شد. شاروال صاحب کابل ما می‌شناسیم، یک انسان پاک است. اون آمده شده ما می‌شناسیم. در کارهای شاروالی ما مشکلات بسیار زیاد است. مقرر نشد که مردم پشت گرفتن. مامور دولت از زمین میخواه، زوراور دولت از زمین میخواه، تمام اراکین دولت از زمین میخواین، تجارا و اونایی که دلچسپی در زمین ها دارن چی میگن امی؟ شهرک ها که میستانی که پاک میستانی اونا از زمین میخواین، این میخواین، اون میخواین، که نشد، اونا در ادارات دولتی جای دارن، را دارن، واسطه دارن، به هر عنوان متهم قدم میدارن.
هفته گذشته لوی سردولی افغانستان شاروال کابل را متهم به دست داشتن در فساد اداری نمود. فضل احمد فقیریار معاون لوی سردولی افغانستان بر رسانه ها گفت که شاروال کابل متهم است که یک ساختمان مربوط به شاروالی کابل را بدون داوطلبی و مزایده برای معاون شاروالی کابل به کرایه داده که از این بابت بیش از 800 هزار افغانی برای دولت ضرر رسیده است. به گفته آقای فقیریار دوسیه شاروال کابل بعد از تکمیل شدن غرض اجرات بعدی به یک محکمه ابتدایی کابل ارسال گردید که این محکمه آقای صاحبی را با 4 سال حبس تنفیذی محکوم نمود. اما شاروال کابل بعد از حکم محکمه این مسئله را علیه خودش یک توطئه خواند و گفت که بی‌گناه است. رئیس جمهور کرزی نیز در آغاز کنفرانس ملی دریافت راه‌های عملی مبارزه با فساد اداری که برای 3 روز در کابل راه اندازی گردیده است گفت که مبارزه با فساد نباید از راه گرفتن انتقام و زورگویی صورت گیرد. وی از رئیس استره محکمه و لوی سرانوال افغانستان خواست تا در حضور داشت اعضای شورای ملی و جامعه مدنی مسئله اتهام بر شاروال کابل مبنی بر دست داشتن او در فساد اداری را دوباره به بررسی بگیرند و اگر وی مجرم شناخته شد باید 4 سال حبس را سپری نماید و در صورتی که این اتهامات به اساس بود مقامات با عزت بلندپایه دولتی نباید بدنام گردند. مردم به این باور هستند که ظرف چند سال گذشته شاروال کابل یکی از ادارات آغشته با فساد به شمار می رود. گفتنی است که شاروال کابل نخستین مقام بلندپایه دولتی است که به اتهام دست داشتن در فساد اداری با 4 سال حبس تنفیذی محکوم می‌گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:46 دقیقه و 15 ثانیه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید که برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی ما ببینید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنتی ماست www.azadiradio.org. تطبیق نوع جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال روز سه‌شنبه در ولایت جنوب و شرق افغانستان آغاز گردید. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت قرار است بیش از دو میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش این برنامه قرار گیرند. گفته شده است این کمپاین برای 3 روز ادامه می‌یابد. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در نظر است برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال در 14 ولایت عمدتاً جنوب و شرق افغانستان به اجرا گذاشته شود. دکتر سید محمد امین فاطمی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت این واکسین پولیو از واکسینی که در گذشته برای اطفال تطبیق میشد متفاوت بوده و از کیفیت خوب برخوردار است.
امروز در 14 ولایت 202.8 میلیون طفل تحت سن 5 توسط تقریبا 20 هزار کارمند و رضاکار صحی در این 3 روزی که پیش رو داریم از امروز یعنی 24 و فردا 25 و 26 عقرب واکسین میشه.
آقای فاطمی افزود قرار است اضافه از 2 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش این برنامه قرار گیرند. آقای فاطمی از مخالفین مصالح دولت هم تقاضا کرد تا مانع تطبیق این کمپاین نشوند. به گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان تا حال 31 واقعه مثبت بیماری پولیو در بخش‌های مختلف افغانستان مثل نورستان، کاپیسا، غور، قندهار و هلمند ثبت شده است. متخصصین بخش صحت به این باور هستند که فقر پایین بودن سطح آگاهی افراد و عدم دسترسی بخش اعظم از مردم به آب آشامیدنی صحی از عوامل عمده مصاب شدن افراد به بیماری پولیو است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان در 14 ولایت جنوب و شرق افغانستان برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را آغاز کرده است. این برنامه تا 3 روز ادامه خواهد داشت و این واکسین به کودکان و اطفال زیر سن 5 سال داده می شود. می پردازیم به گزارش دیگه این مجله خبری. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی روز سه‌شنبه خبر داد که اولین بار با 3 عضو قوای امنیتی افغان که در دست طالبان اسیر می باشند دیدار کرده است. صلیب سرخ می گوید این دیدار در ولایت ناآرام شمال شرقی افغانستان بادغیس صورت گرفته است. کمیته صلیب سرخ در مورد اینکه این افراد سربازان پلیس و یا اردوی ملی می باشند چیزی نگفته و توضیحاتی هم نداده است که محبوسین در چه حالت قرار دارند، ولی صلیب سرخ می گوید که بعد از مذاکرات پی هم با طالبان توانسته است با این افراد دیدن نماید. در این مورد جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
کمیته صلیب سرخ بین المللی یا ICRC در چند سال اخیر وضع زندانیان افغان از جمله آن افرادی را که در بگرام نگهداری می شوند تحت بررسی قرار داده است. در بگرام کمیته صلیب سرخ موفق شده که تماس ویدیویی را بین افرادی که قوای امریکا اسیر نگه داشتند و خانواده هایشان فراهم سازد. ICRC دیروز اعلان نمود با 3 سرباز قوای امنیتی افغان که در دست طالبان اسیر می باشند دوبار دیده است. در اعلامیه صلیب سرخ که مرکز آن در ژنو است آمده که تماس با محبوسین در بادغیس در اواخر ماه نوامبر صورت گرفته است. رئیس هیئت صلیب سرخ ریتو استاکر که با این محبوسین دیدن کرده میگوید از آغاز جنگ های کنونی در افغانستان این اولین بار است که صلیب سرخ از اسرای حکومت افغانستان در دست مخالفین مسلح دیدن میکند. استاکر اضافه میکند صلیب سرخ بین المللی تلاش دارد با دیگر زندانیان که در دست مخالفین حکومت در دیگر نقاط افغانستان اسیر هستند نیز دیدن نماید تا اطمینان حاصل گردد که بر ضد اشخاصی که در جنگ اسیر میشوند رفتار نامناسب صورت نمیگیرد. در اعلامیه صلیب سرخ در مورد این 3 نفر گفته نشده که چه وقت اسیر شدند، آنها پلیس هستند یا با اردوی ملی تعلق دارند، وضع سلامتی آنها چطور است و تحت چه شرایطی به سر میبرند. در گزارش خبرگزاری رویترز آمده که به اساس کنونسیون ژنو حکومت‌ها مکلفند که به کمیته صلیب سرخ بین‌المللی اجازه بدهند تا از زندانیان دیدن نماید. نظر به اعلامیه کمیته صلیب سرخ بین المللی، این کمیته به شکل منظم با محبوسین ملاقات می کند تا درباره وضعیت آنها در توقیفگاه ها و رفتاری که با آنها صورت می گیرد معلومات حاصل کند.
ساعت 7:51 دقیقه صبح وقت افغانستان، شنوندگان عزیز مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می شنوید. فرانسه و برتانیه در نظر دارند که تعداد از مهاجرین افغان را که به طور غیر قانونی وارد این کشورها شده اند اخراج کنند. این اقدام با اعتراض برخی از اعضای پارلمان اروپا روبرو شده است. یک مقام فرانسوی گفته که احتمالاً امروز تعداد از مهاجرین افغان از این کشور اخراج شوند. قادر حبیب با جزئیات بیشترین خبر.
اعضای پارلمان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در ارتباط با تلاش‌های بریتانیا و فرانسه برای اخراج مهاجرین افغان اعتراض کردند که به طور غیرقانونی وارد اروپا شدند. آنها گفتند که این اقدام زندگی این افغان‌ها را با خطر مواجه می‌سازد. تقریباً 50 عضو پارلمان اتحادیه اروپا در یک درخواست گفتند هیچ کس نادیده گرفته نمی‌تواند که فرانسه و بریتانیا مشترکاً روی عملیات خروج با فشاری دارند. یک گروه امدادرسانان مهاجرین موسوم به سیمت در یک بیانیه در آغاز این هفته گفت بعد اقل 11 مهاجر در شهرک کالایس گفته شده که آنها روز سه‌شنبه به افغانستان فرستاده خواهند شد. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفتند این افغانها از جنگ فرار کرده و در اروپا محافظت جستند، اما مقامات فرانسوی می‌خواهند آنها را دوباره به افغانستان فرستاده زندگیشان را با خطر روبرو سازد. این اعضای پارلمان خواهان پایان اخراج شده گفتند این اقدام در تناقض با اصل بازگشتاندن قرار دارد و تقاضا کردند که باید اخراج اجباری مهاجرین به افغانستان متوقف شود. کلاود گونت یک مشاور رئیس جمهور فرانسه به رادیوی آرتیل گفت حدود 10 افغان به کابل بازگردانده خواهد شد. البته پیش از این به دنبال آنکه 3 افغان در 21 اکتبر از فرانسه اخراج شدند، اریک بیسون وزیر امور مهاجرت آن کشور گفت پس از این تا بهبود وضعیت در افغانستان مهاجرین افغان اخراج نخواهند شد. همچنین 24 افغان دیگر در ماه اکتبر از بریتانیا اخراج شدند که اعتراض برخی از اپوزیسیون حکومت و گروه‌های بشری را به همراه داشت.
در مطلب همکارم شنیدید که برخی اعضای پارلمان اتحادیه اروپا بر اقدام بریتانیا و فرانسه مبنی بر اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از این کشورها اعتراض کردند. ساعت 7:54 صبح به وقت افغانستان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حکومت این کشور امر کرده تا یک زندان دارای تدابیر شدید امنیتی در ایالت الینوی را برای اسکان برخی از زندانیان گوانتانامو مهیا سازند. یک هدایت نامه‌ای که اواخر دیروز نشر شد واضح ساخت که اوباما نیت ندارد هیچ یکی از این زندانیان را در داخل آمریکا رها سازد. این هدایت نامه که عنوانی والی الینوی نوشته شده از سوی وزیر خارجه هیلری کلینتون و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امضا شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر این خبر.
مقامات آمریکایی در واشنگتن میگویند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حکومت دستور داده است تا زندان را در ایالت شمال غربی هلنوی خریده و مظنونین تروریسم را از زندان گوانتانامو به آنجا انتقال دهد. این تصمیم به عملی کردن تعهد باراک اوباما که گفته بود زندان گوانتانامو را تا سال آینده بسته می کند یک گام مهم و کلیدی به حساب می آید. جوامع حقوق بشر در مورد زندان گوانتانامو همواره از حکومت آمریکا انتقاد کردند، زیرا صدها تن بدون محاکمه در آنجا نگهداری می شوند. اکنون مقامات آمریکایی گفتند که عده‌ای محدود از گوانتانامو به زندان تامسن در ایالت الینوی منتقل خواهند شد. گفته می شود که این زندان دارای امکانات امنیتی بلند بوده و توسط مقامات ایالتی ساخته شده است، اما این زندان در حال حاضر تقریبا خالی است. تا حالا تعداد دقیق مظنونینی که به زندان تامسن منتقل خواهند شد مشخص نشده است، اما یک همکار دیک دوربین سناتور ایالت هلنوی گفته که این تعداد بیشتر از 100 نفر نخواهد بود. پلان باراک اوباما که می‌خواهد زندانیان را به آمریکا انتقال بدهد مورد انتقاد مخالفین قرار دارد. آنها به این نظرند که این اقدام شاید خطر حملات تروریستی را در آمریکا افزایش دهد. اما سناتور دوربین، والی ایالت هلنوی پت کوین و باشندگان محله روستایی تامسن از این انتخاب استقبال کردند. پت کوین، والی ایالت هلنوی در مورد می‌گوید: This is something that is very good for our state. این اقدام برای ایالت ما بسیار مؤثر است. برای اقتصاد ما و برای مسئولیت مردم ما خوب است. ما به آمریکا باور داریم که امنیت در اولویت آن قرار دارد. در ایالت ما هلنوی، زمانی که ما یک زندان داشته باشیم، ما مطمئن خواهیم شد که تدابیر امنیتی از مردم این منطقه حفاظت میکند. اما در عین حال ما درک میکنیم که اگر کار نادرست صورت گیرد، باید مورد مجازات قرار گیرد و باید حبس وجود داشته باشد. از زمانی که باراک اوباما دستور بستن زندان گوانتانامو را صادر کرد، اداره وی تلاش دارد تا متحدین این کشور برخی از زندانیان گوانتانامو را بپذیرند، اما این طرح آمریکا با موفقیت چندان امراه نشده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:56 و 50 ثانیه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله صبح امروز هستیم. در وقت باقی مانده بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره مشکلات جابجا کردن اساکر بیشتر خارجی در افغانستان و تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان که در بخش از آن می نویسد در راه افزایش تعداد اساکر خارجی در افغانستان و انجام ماموریت آنها در این کشور مشکلات زیاد وجود دارد. با گفته مقامات آمریکایی یکی از مشکلات اساسی شرایط ناگوار آب و هوا می باشد. با گفته جنرال رودریکس، معاون قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، حتی وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در جریان سفر اخیر خود به افغانستان به خاطر هوای ناگوار نتوانست به قرارگاه‌های مختلف نیروهای آمریکایی در این کشور پرواز کند. به نوشته روزنامه، بر اساس دستور رئیس جمهور اوباما، 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی باید تا نیمه دوم سال 2010 میلادی به افغانستان برسند. اما هوای سرد زمستان حداقل بیش از 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت که این عمل انتقال عساکر آمریکایی را به افغانستان مشکل می‌سازد. نیویورک تایمز با نقل از جنرال آمریکایی ویلیام کالدویل که مسئول تعلیم و تربیه پلیس و اردوی ملی افغانستان است می نویسد که گفته است بلند بردن ظرفیت اردو و پلیس ملی افغانستان هم کار آسان نیست. بر اساس برنامه آمریکا تا ماه جولای سال 2011 میلادی تعداد سربازان افغان باید از 192,000 به 282,000 نفر افزایش یابد تا آمریکا بتواند انتقال عساکر خود را از افغانستان آغاز کند. اما جنرال رودریکس می گوید که در این راه مشکلات متعدد وجود دارد. مشکل دیگر حضور مراکز طالبان در خاک پاکستان است که از آنجا در خاک افغانستان عملیات انجام می دهند. بنوشته روزنامه در هر ملاقات مقامات آمریکایی با مقامات پاکستانی این موضوع مطرح می شود و اخیراً قماندان قوای مرکز آمریکا جنرال دیوید پتریس در سفر خود به پاکستان از این کشور خواسته است که بر ضد شبکه حقانی در پاکستان عملیات انجام بدهد. اما مقامات نظامی پاکستان به این پیشنهاد جواب مثبت ندادند. نشریه جنس انتلیجنس ریویو در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان برخورد منافع بین طالبان و القاعده که در بخش از آن می نویسد. اخیراً طالبان سعی دارند بیشتر یک چهره ملی را اختیار کنند و در اعلامیه اخیر رهبر آنها ملا محمد عمر گفته شده است که طالبان در فکر ضرر رساندن به هیچ کشور غربی نیستند بلکه می خواهند از وطن خود دفاع کنند. اما به نوشته نشریه القاعده بیشتر مفکوره جهانی دارد و می خواهد فعالیت های خود را علیه غرب در هر جا ادامه بدهد. از سوی دیگر از نگاه مفکوره هم اکثرت اعضای القاعده سلفی اند و به نظریات طالبان آنقدر احترام قائل نیستند.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور از خدمت مرخص می شوم. استودیو و مایکروفون را به همکارانم رضوان مراد و جان آقا الکوزی واگذار می شوم.